په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو دا خبري مجله زنوریاس نوري وړاندې کوم. پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یورنامه پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتل چې د ژوند معیشت او راتلونکي د خوندي کولو لپاره اوس اقدام وکړي. یورنامه نن په یوه ټویټ کې وویل چې په یوه میاشت کې به په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نوي تعلیمي کال لپاره پرانیستل شي، خو نه د میلیونونو ښځو او نجونو پر مخ. یورنامه دا له بشري حقونو څخه سرغړونه او د ځان زیانمنولو یو لوی عمل بللی دی. د طالبانو حکومت چې واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلې. تر اوسه داسې نښې نه دي ښودلې چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټول نجونې او ښځې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي. پر ډیورنډ کرښې د تورخم مهمه دروازه نن د درېیمې ورځې لپاره هم بنده ده او هلته زرګونه مسافر او په سوداګریزو مالونو بار موټر بند پاتې دي. د طالبانو چارواکو د تورخم دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو او مالونو د تګ راتګ اساسي لاره ده، د یک شنبې په ورځ بنده کړه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر ضیاءالحق سرحدي ویلي چې په سوداګریزو مالونو بار تر 6000 پورې لارې د تورخم دروازې په دواړو خواوو کې ولاړې دي چې چارواکي با په دې اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وویشتو نویو ولسوالیو د جوړېدو خبر ورکوي. د بختر اژانس راپور له مخې په هغه مکتوب کې چې د کورنیو چارو وزارت ورلېږلی، دغه نوی ولسوالۍ په هلمند، فرا، بغلان، فاریاب، سرپل، غور، بادغیس، پکتیکا، زابل، نورستان او کندهار ولایتونو کې تاسیس شوی دی. ویل شوی چې دغه اقدام د هغو سیمو اوسیدونکو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره شوی چې لارې پیچلې دي. د خبر له مخې د ریاست الوزراء اداري کمیسیون د دغه نویو ولسوالیو جوړېدل منظور کړي او اړوندو مسولینو ته یې دنده سپارلې چې څلور خواوې مشخصې او مرکزونه دي هم د همدې سیمې د اوسیدونکو په خوښه وټاکي. د پاکستان د بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي په مستونګ ولسوالۍ کې نن د پولیسو پر یوه پوسته په وسلوالو نښته کې دوه پولیسان وژل شوي دي. د بلوچستان یوه سیمه ییز چارواکي برکت بلوچ ویلي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلي، خو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د دې برید پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو په پاکستان کې په دې ډول پخوانیو حملو کې بلوچ بلتون پال او تون لارې ترورستان پړ پیژندل شوي دي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د تیر کال د فبروري د 24مې د یرغل له پیل راهیسې په دې هیواد کې له 1000 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر وولکر اتورک نن په یو بیان کې وویل چې 8000 تنه وژل شوي او 12278 ټپیان شوي. هغه ویلي چې اکثره مرګ ژوبله نویو تنکیو ځوانانو او ډیرو زړو ته رسېدلې او محتاطانه یې ویلي چې ښایي د ټولې مرګ ژوبلې دا یوه کوچنۍ برخه وي. ښاغلی ترک دغه راز ویلي چې د دغې جګړې له امله شاوخوا 14 میلیون وګړي هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په تهران کې طالبانو ته د افغانستان سفارت د سپارلو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي له یوه ډیپلومات نه بل ته د مسؤلیتونو سپارل د سفارت د حقوقي وضعیت د بدلون په معنا نه ده. په دې اړه به د سیاسي چارو د یوه کتونکي نظر هم ولرو. نن د فبروري 1 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په یوه تفصیلي راپور کې مو دې موضوع ته کتنه کړې چې په افغانستان کې د اقلیتونو لپاره په مورنۍ ژبې د زده کړې امکانات څومره شته.
حکومت نه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د مکتب درسي کتابونه په مورنۍ ژبه باندې چاپ کړي تر څو موږ وکولای شو په اسانۍ باندې موضوع درک کړو.
نوموته سندرغاړي خاپيري نغمه هم پر افغان جنو او خزو د محدودیتونو د لری کولو په ننګ یو بل سندره ویل ده.
دا وطن جنو مو خپل قسمت چنشاري پتړلو مکتبو مزړه خفدي پتړلو مکتبو
دا به هم واوري چې د تورخم دروازې له تړل کېدو سره سوداګر وایي چې ډیر زیانونه راوختي دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری مجلې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په تهران کې طالبان ته د افغانستان د سفارت د ور سپارلو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له یوه ډیپلومات نه بل ته د مسؤلیتونو سپارل د سفارت د حقوقي وضعیت بدلون په معنا نه ده. د دې وزارت ویان رسنیو ته ویلي د افغانستان له اوسني سرپرست حکومت سره د ایران په تعامل کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. ایران هم لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا موضوع زموږ خبریال امید زهیرمل تعقیب کړې ده. زهیرمل صاحب، په دې اړه نور معلومات مهرباني.
مننه روی صاحب، تاسو ته د اوریدونکو ته د سلام وړاندې کولو سره د ارسل دی چې په رسنیو کې دا راپورونه خپاره شول چې ګني ایران پریکړه کړې چې د طالبانو د غوښتنې نه وروسته هلته سفارت د دوی یو شخص ته سپاري. په دې اړه باندې سپیناوی کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون رسنیو ته ویلي دي چې دا سمه ده چې د یو ډیپلومات نه بل ډیپلومات ته مسؤلیتونه سپارل کیږي، خو دا په دې معنی نه ده چې ګني هغه حقوقي وضعیت چې د سفارت دی هغه دې بدل شي. که څه هم اشاره ونه کړه چې او تعریف یې مراد نه کړي چې حقوقي وضعیت نه د دوی تعریف څه شی دی، خو ښکاري دې ته چې اشاره یې ته چې په دې معنا نه لګري چې دوی په ټول شکل باندې سفارت طالبانو ته په لاس ورکوي، یا دا چې د طالبانو اوسنی رژیم دوی په رسمیت پیژني. هغه دا هم د خپلو خبرو سره وویل چې د طالبانو سره یا د افغانستان د اوسني سرپرست حکومت سره دوی پخوانی تعامل، یعنی په دې معنا چې په رسمیت باندې نه دي پیژندلې، په هغه پریکړه کې کوم بدلون نه دی راغلی، بلکې دوی اوس هم طالبانو ته په هماغه نظر ګوري لکه څه ډول چې د نړۍ لخوا ورته په کومه سترګه کتل کېږي. ما هڅه وکړه چې نن د ورځې په اوږدو کې هلته د افغانستان د سفارت پخوانیو مسؤولینو سره خبرې وکړم، که څه هم د هغوی شمېرې ما پیدا کړې، ورسره په تماس کې شوم، اړیکه یې مې ورسره ونیوله، خو نه یې اړیکه را ځواب کړه او پیغامونه یې ولیدل خو ځواب یې را نه کړ. تر خوا یې ذبیح الله مجاهد نه مې هم وپوښتل چې آیا رښتیا ده چې سفارت دوی ته سپارل کېږي. وی ویل چې د بهرنیو چارو وزارت معلومات کې او بیا په معلومات شریک کې خو تر اوسه پورې خپل شمنه پوره نه کړه او جزئیات را نه کړل چې رښتیا دوی ته مسؤلیت سپارل کېږي او که سپارل کېږي په څه ډول کله. دې پوښتنو ته یې ځواب ونه کړ. موری صاحب، د تهران نه وړاندې طالبانو په چین کې، روسیا کې او د دوی خورا ډېر نږدې ملګري پاکستان کې هم د دوی سفارتونه طالبانو ته سپارل شوي دي، خو په ځینو نورو هیوادونو کې چې دوی په زلونو غوښتنه کړې ده لکه په اروپایي ټولنه کې او نورو حتی د ملګرو ملتونو سازمان څوکۍ کې ځانګړي استازي په توګه دا غوښتنې نه دي منل شوي. دلیل یې هم دا ښودل کېږي چې طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه دي منل کېږي. یا مالا معلومه چې طالبانو په دننه په افغانستان کې د نجونو د حقونو او په ځانګړي ډول د خوځ د حقونو په برخه کې څه کړي دي، خوځ او پهنځونه ترلاسه شوي او خورا سخت محدودیتونه هم لګول شوي چې نړیواله ټولنه وایي دا هغه څه دي چې د مشروعیت اخیستو لپاره د طالبانو کومې کړنې چې دي تر پوښتنې لاندې راولي. اوس بحث پر دې باندې دی چې آیا د ایران له خوا نه د طالبانو چې پخوا مو سره دا هغه وخت چې دا جمهوري نظام سقوط کړی نه و، ایران په دې باندې تورانو چې نږدې اړیکې د طالبانو سره لري، د سفارت ور سپارلو موضوع د دوی په اړیکو کې نږدېوالی را نږدې نور هم جوړولی شي او که نه، یو هغه کار چې په سیمه کې ځینو نورو هیوادونو کړی دی او د یو ټیم په حیث باندې ایران هم دا کار وکړ.
ډیره مننه امید زهیرمل. همدا موضوع به د قریب الرحمن شهاب د سیاسي چارو له شنونکو سره وڅېړو چې همدا شیبه را سره د واتس اپ لري وصل دی. شهاب صاحب، خبرونه تخره غلاست.
سلامونه تاسو او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته مننه.
که څه هم په دې اړه محتاطانه دریز غوره شوی دی هم په تهران کې هم په کابل کې، خو د سفارت د مسؤلیت سپارل په اوس وخت کې حتما ارومرو به هغه د طالبانو یو چارواک ته سپارل کېږي، نه د پخواني نظام خو څوک پاتې نه دي.
اصل کې دا سده چې د جمهوریت د نظام له سقوط وروسته د افغانستان ډیپلوماټیک دستګال یو بمبست سره مخ ده. هغه بمبست دا دی چې د دغه مخکنی نظام حقوقي مشروعیت د نړۍ له هیوادونو سره، له همسایګانو سره او د سیمو له هیوادونو سره تر پوښتنې لاندې دی. نو په دا اساس ځینې هیوادونو جرأت وکړ چې هغه سفارتونه دغه ډیفاکټو سټیټ ته چې اوس په افغانستان کې حاکم دی او هغه طالبان دي وسپاري. ولې ځینې هیوادونه په دې کې محتاط دي، په ځانګړي ډول لویدیځ هیوادونه او د سیمې نور هیوادونه هم چې په هغې کې خلیجي هیوادونه هم شامل دي، دوی تر اوسه په دې برخه کې محتاطانه ګامونه اخلي. ولی یو څه چې د افغانستان د سفارتونو په اړه مهم دی هغه دا دی چې متاسفانه افغانستان له تیرو 40 کلونو راهیسې او په وروستیو دوه لسیزو کې په ډیپلوماتیک لحاظ هم د سیمې هیوادونو او د نړۍ د ابرقدرتونو ترمنځ د سیالۍ ډګر و. په داسې حال کې چې سعودیان تازه له کابله وتلي او ایران له کابل سره ډیر نږدې کیږي، دا موضوع د ډیرو لپاره د پوښتنې وړ ده. او فکر کوم چې ایران هم له همدې امله دې کار ته زړه ښه کوي چې په دغسې حالاتو کې له طالبانو سره اړیکې نږدې کړي او دلته وښيي چې دوی په افغانستان کې برلاسي شوي، او په یو ډول دا پیغام سعودیانو او هغه مخالفین ته چې ایران یې د ځان مخالفین بولي چې لویدیځه نړۍ ده هغوی ته ورسوي چې دوی په افغانستان کې دخیل دي. په داسې حال کې چې د جمهوریت د نظام له سقوط سره ایران تر ډېره هغه مهرې چې دوی په پخواني نظام کې درلودې او د افغانستان د نظام هغه حتی لومړی لاس معلومات دوی ته رسېدل هغه له لاسه ورکړي، نو هڅه کوي چې یو ډول په دغسې امتیاز ورکولو سره خپل عناصر هم په حکومت کې ولري د افغانستان او هم هغه لومړی درجه معلومات ترلاسه
ولري. بل شاه صاحب تاسو هم یادونه وکړله چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې منځوي دی او هیڅ هیواد هم په رسمیت نه پیژندلی، خو طالبانو په کراتو کراتو ویلي چې رسمیت پیژندل دومره بکای مونږ ته مهم نه وي، خو عملا مونږ د هیوادونو سره مستقیما ډیپلوماتیک اړیکې لرو که د سیمې هیوادونو. البته منظور هدف دا ده چې ډیرو هیوادونو سره د چین او د روسیې په ګډون دوی لري. فکر کوي چې دا به د دوی هغه غوښتنې ته چې دوی هلې ځلې کوي په یو ډول باندې ورنږدې کړي چې د سیمې هیوادونو سره دوی دا ډول اړیکې ولري او خپل کسان په سفارتونو کې ځای په ځای شي، دوی به خپل هغه اصلي هدف ته ورسوي چې د نړیوالو لخوا یې د حکومت په رسمیت پیژندل دي.
اصل کې په ډیپلوماسۍ کې بحث دا دی چې د هیوادونو داخلي تګلارې په بهرنۍ پالیسۍ او تګلارو باندې مستقیم اغیز لري. تر اوسه په کور دننه زه ډیر داسې علائم نه وینم چې هغه د پالیسۍ تغییر شوي او د سیمې هیوادونه یا د نړۍ هیوادونه دي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته زړه ښه کړي. بل د رسمیت پیژندلو لپاره هغه شرایط چې په نړیوالو قوانینو کې وضع شوي چې دغه شرایط باید یو هیواد پوره کړي، جغرافیه ولري، کنټرول ولري، نفوس ولري مشخص. ولې له دې سره سره رسمیت پیژندل یو مکلفیت نه دی د یو هیواد. کله چې د دوه هیوادونو اړیکې یو له بل سره غوټه کیږي او دوی یو بل سره تفاهم کوي، په دغه صورت کې دوی کولی شي یو بل په رسمیت وپیژني. ولې دا یو چا باندې جبران نشي کېدلی چې ته به ما خامخا په رسمیت پیژنې، یعنی دا د ګټو مسله ده. نو په دغه اساس د طالبانو لپاره اوس چې طالبان څه کوشش کوي هغه دا داسې لابیګري ده. دغه ډیپلوماتیکه لابیګري طالبان فکر کوي چې که چېرته سفارتونه د دوی په کنټرول کې، دلته دوه بحث دي. یو بحث دا دی د افغانستان ډېر سفارتونه عواید لري، یو به دغه عواید یو داسې ادرس ته تللي چې هلته به مسؤلیت موجود وي او ثواب ځواب ویل هم وي. دویم بحث د لابیګرۍ دی، حداقل د طالبانو د حکومت لپاره به په دغه هیوادونو کې په هغه ابتدایي شکل باندې هم د لابیګرۍ یو چوکاټ رامنځته شوی. متاسفانه په د جمهوریت د نظام له سقوط نه وروسته د افغانستان د اکثرو سفارتونو حقوقي مشروعیت او د ځواب ویلو مرجع ورکه ده. په همدغه اساس د افغانستان د ګڼو سفارتونو عواید هم شخصي جیبونو ته ځي او وضاحت یې نشته.
مننه کور ودان. قریب الرحمن شهاب د سیاسي چارو کتونکو،
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمیر سوداګر شکایت کوي چې له پاکستان سره د تورخم دروازه همداسې تړلې پاتې شي، نو د دوی پر سوداګریزو مالونو بار ډېرې لارې چې د سرحد دواړو خواو ته ولاړې دي، نو په دې کې به زیان راشي او دوی ته به ډېر مالي زیانونه ورسیږي. د پاک افغان د سوداګرۍ خونې رئیس خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل د تورخم له لارې په منځني ډول هر ورځ په سوداګریزو توکو بار له دریو تر څلور سوه لارې تګ راتګ کوي. دا موضوع زما همکار اجمل اند تعقیب کړی ده. ان صاحب نور څه دي؟
مننه نور صاحب، لکه تاسو چې وویل دمګړې د تورخم د دروازې دواړو خواو ته په سلګونو لارې منتظر دي، چې په یو شمیر کې وچ مواد دي لکه شوکانې یا نور چې د خرابېدو ویره نشته، خو په ځینو کې ترکارۍ او تازه میوې بار دي چې د ځینو د خرابېدو ویره شته دي. د تورخم دروازې نن دریمه ورځ ده چې تړل شوې ده، او ظاهرا د طالبانو لخوا تړل شوې ده. د طالبانو یو ځایي مسؤول هلته ویلي دي چې دا لویه لارې په دې خاطر تړلې چې د ده په وینا پاکستاني لوري خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. دا چې پاکستاني لوري څه ژمنې کړي دي او ولې نه دي پر ځای کړي، په دې اړه باندې ډېر جزئیات نشته، خو ظاهرا په دغه لاره باندې ډېر کله د مسافرینو د اوختو راوختو او د ناروغانو د اوختو راوختو پر سر باندې، او په ځینو مواردو کې د پاکستاني پولیساتو د ناوړه چلند، یا په ځینو مواردو کې دې خواته د طالبانو د ناسم چلند، دا د دې سبب کیږي چې د دواړو لورو ترمنځ ناندری وبخې ناندری رامنځته شي، او کله ناکله په ډزو جګړو او نورو مسلو باندې واوړي او د لارې د بندېدو سبب شي. د لارې نن دریمه ورځ ده. دا لارې یوازې نه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري سنبالوي، بلکې له دې لارې افغانستان له هندوستان سره سوداګري کوي، او همدارنګه د پاکستان د مالونو یوه برخه چې منځنۍ اسیا ته هم ځي د تورخم له لارې نه تیریږي. خانجان الکوزی چې د پاک افغان سوداګری خونی چارواکی دی، د نزادې راډیو ته وویل چې دواړه لوري خده چې په خبرو باندې د لاره پرانیزي او سوداګرو خلکو ته د ستونزې نه جوړي. هغه وویل
هم د سوداګرو په مخ باندې د مالونو او هم د خلکو چې واقعا ډېر زیات مشکلات ایجاد کړي دي. د ورځې د 300 نه تر 400 کانټینر تبادله کیږي په دې لاره، واردات صادرات، او ډېر مهم وخت د صادراتو دواړو طرفو ته ډېر زیات نقص رسیږي.
نوموړي غوښتنه وکړله چې د بندې دروازې او رامنځته شوو ستونزو په اړه د دواړه لوري مثبتې خبرې وکړي او دروازه دې پرانیزي. دی وایي د تورخم له لارې افغانستان، پاکستان، هندوستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي، او دا د دغه ټولو هیوادونو لپاره یوه له مهمو لارو ده. په همدې حال کې یو شمېر سوداګر وایي په تورخم ښارګوټي کې له تازه میوې ډکې باروړونکي لارې ولاړې دي، او د هرې ورځې په تیریدو زرګونه ډالر مالی زیان ورسیږي. د څو سوداګرو مپختلي د دوی څرګندونې په واره
دلته موږ سره څلور لارې نورې ملاړې دي، د انارو دي او پشمک کچالوم دي، دا اوس خرابېږي، اوس ټول تاوان تجارانو ته وخت لارې ټولې ډب دي.
او خدا کوم کده دې ملک په دبل لارو بر باندې پوي شو چې هر وخت کله گیټ باندې کله سره لانجه کړي او کله چې کړي.
اته موخه چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزارت دی ویان څرګندونه په دې اړه باندې واخلو چې د تورخم دروازه ولې تړلې ده، کله به بیرته پرانیستل کیږي، او د ریپورټر چمتو کېدو پورې مو د هغه د ژمنو باوجود په دې اړه باندې کوم جواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر شپه ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅې روانې دي چې دا لاره بیرته پرانیستل شي. دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم دروازه تړل کیږي. تر دې مخکې هم د تورخم دروازه هم تړلې شوې ده څو ځل، او همدارنګه د سپین بولدک کملار چې د سپین بولدک چمن لار په هغې باندې وخت نه وخت ستونزه رامنځته شوې دي چې ډېر کله یې زیان سوداګرو او همدارنګه هغه کسان چې په دې لاره باندې مالونه اړې راړې هغوی ته رسیږي. مننه نور صاحب.
بلې، له تاسو مننه اجمل اند. اجمل اندو چې د پاکستان پولې ته نږدې د تورخم د دروازې د تړل کېدو او د سوداګرو د شکایتونو په باب نور معلومات راسره شریک کړل. نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو فرهنګي، ښوونیز او علمي سازمان یونسکو دا ورځ د دې لپاره نومولې ده چې حکومتونه، ادارې او نور لوري مورنۍ ژبې ته ډېر پام وکړي. په افغانستان کې له پښتو او دری ژبې پرته د دریمو ژبو ویونکو وایي چې په دې هیواد کې ورته د خپلې ژبې د زده کړې امکانات دومره نه دي برابر شوي. فریده سیال دا موضوع تعقیب کړی ده. فریده جان، مهرباني.
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. زبا داراپور په دې پیل کوم چې د نورستان ولایت د لسکلن اوسیدونکو نورلا چې د خوانځي په شپږم ټولګي کې زده کړې کوي وای په نصاب کې هیڅ داسې کتابونه نشته چې د په مورنۍ ژبه لیکل شوی وي. د دې غوښتنه کوي چې واکمن نظام د پراتلونکو کې د دوی مورنۍ ژبه په تعلیمي نصاب کې ور زیاته کړي. د افغانستان د تعلیمي نصاب کتابونه تر ډیره په پښتو او دری ژبو دي او ښایي د هغو ماشومانو لپاره چې د دریمو ژبو ویونکي دي زده کول یو څه ستونزمن وي. پښتو او دری د افغانستان رسمي ژبې دي خو لسګونه نور ژبې هم شته چې ګڼ افغانان پرې خبرې کوي او د دوی مورنۍ ژبې دي. بیا بل خو اورال چې په کابل کې ژوند کوي وایي مورنۍ ژبه یې ازبکي ده خو لومړنۍ زده کړې په کابل کې په دری ژبه کړې دي. دا وایي ښایي همدا لامل وي چې اوس په مورنۍ ژبه لیکل او لوستل نشي کولی. د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر بنسټ دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معرف او د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغېزمنه پروګرام طرحه او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هماغو سیمو کې چې خلک یې پرې خبرې کوي د زده کړو لپاره لار هواره کړي. د همدغې قانون په شپاړسم ماده کې بیا راغلي دي د پښتو درې سربیره ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهیي، نورستاني، پامیري او د ګڼو نورو رایجو ژبو سربیره پښتو دری د دولت رسمي ژبې دي خو په هغه سیمو کې چې خلک یې په خپلې مورنۍ ژبه خبرې کوي هغه د همغې سیمې دریمه ژبه پیژندل کیږي. خو نیوکه داده چې په تیرو شلو کلونو کې د قانون دغه دواړه ماده او په ځانګړې توګه درې څلوېښتمه ماده نه ده پلی شوې. البته دا د چارو شنونې کې وایي که څه هم د تېر جمهوري نظام د پوهنې وزارت چارواکو هغه مهال په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو د عملي هڅو خبره کړې وه خو د چارو شنونې کې وایي چې پایلې چندان مثبتې نه وي. خو پښتنه دلته دا چې په مورنۍ ژبه زده کړې څومره مهمې دي. د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد عبدالواحد ناصري نه مو په دې اړه وپوښتل. دوی راته وویل چې هر کوچنی هغه مفاهیم چې په خپله مورنۍ ژبه وي دا په اسانه او په کم وخت کې زده کولی شي او په بله ژبه نشي کولی شي دغه په لنډ وخت کې زده کړي. نو لازمه ده چې هر کوچنی ته په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره شي او په دې سره استعدادونه وغوړېږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل نوري صاحب، نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2010 کال کې یو پریکړې لیک تصویب کړ چې له مخې هر کال د فبروري د میاشتې 28 د مورنۍ ژبې د نړیواله ورځې په توګه لمانځل کیږي.
مننه. دا ورځ البته په افغانستان کې سږ کال داسې مهال لمانځل کیږي چې حتی په نورو ژبو هم ډېرې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. دغه راز نجونې او ښځې له پوهنتونو هم منع کړی شوي دي. دغه وضعیت نمتو سندرغاړې ښاپیرۍ نغمه بیا دې ته اړه ایستله چې یوه بله سندره د افغان ښځو او د نجونو په ملاتړ ووایي. نغمه وایي پر افغان ښځو د زده کړې د محدودیت موضوع یې ډېره ځوروي، نو ځکه یې د دوی په ملاتړ بیا ځلې غږ پورته کړی دی.
خاپیری نغمه وایي د افغان جنو د خونو په ننګه به خپل غږ وچتوي، که د شعر له لارې وي، د سندرې له لارې او یا بلې هر ډول مبارزې له لارې.
دا موضوع موږ ډېر ځوروي. زموږ د نجونو پر مخ باندې د مکتب او د پوهنتون دروازې بندې شوې دي. زه هم د دوی سره همغږی یم، نو د خپل آواز پورته اوچتوو، هغه که د شعر د لارې، که د سندرې د لارې، که د هر قسم مبارزې د لارې.
نغمه وایي په دې توګه غواړي تر نړیوالو خپل غږ ورسوي.
په دې اړه زموږ په نورو خبرونو کې بشپړ راپور اوریدلی شئ. خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اوکراین ته له سفر وروسته پولند ته تللی او په وارسا کې به له خپلو متحدینو سره د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړې. تکل صاحب، مهرباني، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟ تکل صاحب، داسې ښکاري چې ستاسو مایکروفون لکه چې تر اوسه بند دی. او مهرباني.
ولسمشر جو بایدن اوکراین ته تر ناڅاپي سفر وروسته اوس پولند ته تللی او تمه ده چې بایدن به په پولند کې ټینګار وکړي چې متحد ایالات د روسیې پر ضد په جګړه کې د اوکراین تر څنګ ولاړ دی او ژمن دی چې د ناټو ختیځ اړخ به پیاوړی کوي. داسې حال کې ده چې د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل کلیزه رانږدې کیږي. بایدن اوکراین ته تر ناڅاپي سفر وروسته بېګا نه وخته ورسا ته ورسېده. هغه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره چې د روسیې د پسرلنیو حملو پر وړاندې د مقابلې لپاره د وسلو او تجهیزاتو غوښتنه کړې وکتل. په پولند کې به ښاغلی بایدن په خپله وینا کې له اوکراین سره څخه د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. د امریکا ولسمشر به له خپل پولندي سیال سره د اوکراین د ملاتړ په مقصد د دلیزو اقداماتو پر امکان او ارتیا هم خبرې وکړي. پولند د ناټو هغه غړی چې له اوکراین سره تر ټولو اوږد سرحد لري. اوکراین ته د وسلو د استولو او له کډوالو سره د مرستو تر ټولو مهمه او لویه لاره ده. د پولند د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار ویلي دي چې بایدن او د پولند ولسمشر به د پولند د امنیتي مسایلو تر څنګ د ناټو د امکاناتو د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړي.
بله، مننه تکل صاحب. او اوس به هم د سپورت ډګر ته مخه کړو. بختیار ساحل، ازادي راډیو سپورتي خبریال را سره دی. ساحل صاحب، که اوریدونکو ته ووایي د افغانستان د والیبال ملي لوبډله مالدیف ته ځي د لوبو لپاره، او دغه راز د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي هم له مخکې پاکستان ته رسېدلي، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي.
سلام ټولو ته. لکه څنګه تاسو ووی، د افغانستان د والیبال فدراسیون نن وویل چې د والیبال ملي لوبډله د څلورو هیوادونو ترمنځ را روانو سیالیو لپاره یاد هیواد مالدیف هیواد ته رسیدلی ده. دوی وایي چې دغه سیالۍ به د روانې میاشتې په 23 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې د افغانستان پر لوبډلې سربیره مالدیف، سنگاپور او مالیشیا هغه هیوادونه دي چې برخه پکې لري، او دغه سیالۍ د مالدیپ هیواد په مالی خار کې ترسره کیږي. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي نن سار کابل ترستانه شوي دي. په دې انځورونو کې چې کرکټ بورډ خپاره کړي دي، فرید ملک، ګلبدین نائب، ظاهر پکتین او افسر زازی ښکاری، او پاتې نور لوبغاړي چې لډلې راشد خان، مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقی دي، هغه د پاکستان غوره لیگ سیالیو ته تللی دي. او تمه ده چې نن راشد خان د لاهور قلندر په لوبډله کې د یاد لوبډله لپاره د کویټي لوبډله پر وړاندې چې پاره کې قیس احمد لوبه کوي ولوبېږي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور لوبغاړي بیا ویل کېږي چې د خپلو شخصي بوختیاو له امله نور هیوادونو ته تللی دي. او د ښځو نړیوال جام په سیالیو کې نن د لیگ پړاو وروستۍ لوبه ده چې پاکستان او انګلستان دمګړی سره سیالي کوي، او وروستۍ لوبه به د سویلي افریقا او بنگلاديش هیوادونو ترمنځ ترسره شي. او د دې سیالیو نه وروسته به د نړیوال جام نیمه پیلوبي پیل شي چې لومړنۍ نیمه پیلوبه به د فبروري په 24 نیټه ترسره کیږي. د دې لوب نه وروسته به هغه لوبډلې معلومی شي چې نیمه پیلوبه ته لار پیدا کړي ده.
بلې کور وزن د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختیار ساحل لو چې د وروستیو سپورټي مهمو پرمختګونو څخه خبرولو. په همدې سره د خبري مجله هم پات رسیږي، ډیر وخت ورته پاتې نه ده. خو په څو شیبو کې بل خبري مجله زما همکار فرشته نگا مختوړي، زنوري اسنوري او زما تخنیکي همکار میر احمد صافي له تاسو مننه کوو.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. دا مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي، او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو صفو 19 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لا تاسو سره.